السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم دي. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه وروسته زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې په زور د غیب کړ شو بلوچستانو کورنۍ او د صوبایي اسمبلی مخې ته د پرلت کولو ګواښ کړی دی. په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د شل غړو د ټاکلو لپاره نن انتخابات کیږي. پاکستانی چارواکي د سکرو اخیستلو لپاره په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، په کراچۍ کې په زور د لادرکه کړل شو بلوچانو کورنۍ د خپل احتجاج په 28مه ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وادي پورو او د دوی غیب کړل شوي کسان د امنیتي ادارو له ولکې ورخوشي کړي. د جولای په 14مه د بلوچ یک جهتي کمیټې په مشرۍ احتجاج کوونکي امینه بلوچ د خبري غونډې په مهال وویل چې حکومت دې له امنیتي ادارو پوښتنه وکړي چې ولې بلوچان غیبوي.
حکومت
دا وایي چې د سند حکومت موږ ته ویل چې یو کمیټي جوړه کړې ده، ډېر زر به ستاسو د خپلو ورک شوو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه راخوشي هم کړي، خو دا ټول دروغ ثابت شول. د کمیټې یو کړي هم تر اوسه زموږ سره لیدل نه دي کړي. موږ به یو اونۍ وروسته یو ځل بیا د سند اسمبلۍ بهر احتجاجي پرلت روانوو.
امنا بلوچ زیاته کړه چې په زرګونو بلوچان غیب کړ شوي دي. د پاکستان پوز دریز لري چې لا درکه بلوچان په زرګونو کې نه دي او یو حکومتي کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو دوه غیر سرکاري ادارو په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 13 جون میاشتې په اوږدو کې په ټول ملک کې پر یو نوي ښځو جنسي تیری شوی دی. د باثباته ټولنیز پرمختګ ادارې سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن او د تحقیق پرمختیا او اړیکو له مرکز سره په شریکه د جولای په 14مه خبر کړي رپورټ کې زیاته شوې چې په پاکستان کې 13 میاشت یو سل و 15 ښځې تښتول شوې وي او لږ تر لږه په سلو ښځو په خپلو کورونو کې جسماني تشدد شوی. همداراز یو سل اتیا ماشومان هم د تښتونو او زور زیاتی ښکار شوي دي. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شل غړو ټاکلو لپاره زمینی انتخابات روان دي. دا ټاکنې ځکه کیږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د مې په 13مه په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 تاغه غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریز پر ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ د کاندید حمزه شهباز شریف ته رای ورکړې وه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15مه رسنیو ته په لیګلی و خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیت لپاره د پوز او د اف سی ځواکونو مرسته غوښته ده. د پاکستاني حکومت د انرژي وزارت یو پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د سکرو اخیستو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عصمت الله برهان د جولای په 14مه امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د سکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. هغه زیاته کړې چې طالبانو حکومت د یو ټن سکرو کسټم ټیکس له $200 څخه $280 ته لوړ کړی دی. تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې له افغانستان ورتلونکي د لوړ معیار سکاره د ډالرو پر ځای په روپیو اخلي او له نورې نړۍ ورته ارزانه پرېوځي چې له وجې به یې پاکستان ته د ارزانه بجلی په پیدا کولو سره هر کال $2.2 اربع ګټه ورسیږي. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روسي ځواکونو د میزایلو په حملو کې 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت د جولای په 14مه وویل چې دا تازه وژنې تر هغه وروسته شوي چې د روس پوځي مشرانو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د اوکراین په ټولو سیمو کې حملې زیاتې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د 40 ولسي اوکراینیانو د وژل کېدو او 9 د لادرکه کېدو رپورټونه ورکړل شوي وو، خو روس ویلي چې دوی د اوکراین پوځیان په کړی دي. د روسي ځواکونو د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی دی. دوی په لومړي سر کې د سر ښار کیف د نیولو کوشش وکړو، خو په هغې کې تر ناکامېدو وروسته یې اوس توجه ختیځ اوکراین ته اړولې ده. او دا هم د لوبو یو خبر، د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړی کرکټ ټیسټ په دوهم ورځ پاکستان په خپله لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې تر دا مهاله کړي دي او 2 لوبغاړي آوټ شوي دي. د جولای په شپاړسمه په ګالیا کې پیل شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ کوربه هیواد سریلانکا وکړ. په لومړی پاڼۍ کې دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 202 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د بشیر ګواخ نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. د سنو جبري ورکو بلوچانو کورنیو د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې لا درک کړل شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. هلته د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د باران له وجې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي، خو خلک سوای
موږ مثلا اصل دا ده چې کوم ناور اوبه چې راځي دغه د یو حل ووځي یا د قسم ټیکنیک باندې دا اوبه تر دا ناور باندې پوخ جوړ کړي یا د مکه مضبوط ډیم ولولي چې موږ دا اوبه وګورو.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپین پیل شوی. او د سواد په سیلانی سیمه ملم جبا کې د خوړو دور وزنې میله روانه ده.
دا زمونږ مرګلی بل زما کزن دی او دا تمو ملا جبا ته راغلی و. ډیر ښایستا، ډیر زبردست او ډیر خوندې وکړو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او تاسو به خبرونه کې هم اوریدلی وی چې نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په کرخري. ګوهر مسید، اوریدونکو ته وایي چې آیا اوس د زمینی ټاکنو صورتحال څه دی؟
ډیره مننه انیسی. په دې وخت باندې د پی پی سات حلقہ دا پا راول پنڈی کی پا دے کی موجود یم او نن سحر دا اتا بجونا دا شلو پنجابی اسمبلی غڑیو دا ٹکنو دا پارا ووٹونا روان دی او مخام تر پنز بجی پوری با دا ووٹونا کی گی. پا مختلفو حلقو کی ووٹونو کی پا گنش میر تعداد سرا زنانا او نرینا او مشر کسان هم گڑون کوی او دا پولیس پنجاب پولیس هم یو گنش میر کسان پکے تعینات کړی شوې دي چې هغه دلته د سکیورټي او امنیتی حالات ګوري چې څه شخړې را مخ کې نشي. او ورسره نن موسم هم دلته داسې ګرم نه دی چې هغه په وجه باندې خلکو ته مشکلات وي. تر اوسه پورې داسې څه غټې شخړې یا مشکلات را مخ کې شوې نه دي او په پر امن انداز سره دا ووټونه چې کم اچول دي هغه روان دي. او ورسره دلته انتظامات هم کړی شوې دي په مختلف پولینګ سټیشنونو کې د اوبو او د نورو د سیزنونو چې ضرورت وي هغه هم دلته بندوبست کړی شوی دی. جی انیسا.
سید ګوهر مسعود، کا اوریدونکو ته دا هم وایي چې دا انتخابات ولې کیږي، د زمینی انتخاباتو وجوهات څه دي چې اوس دوباره دغه تل کیږي؟
انیسی، دا شل امیدوارانو
جی
نن انتخاب کیږي. خدا بنیادی 25 غړی وو د پنجاب اسمبلی، هغه چې کله د پنجاب په پنجاب کې دننه د وزیر اعلی د ټکلو د پاره ټکنه کېدله په هغه ټیم کې دوی د پی ٹی آئی نه انحراف کړی وو. په هغه باندې الیکشن کمیشن آف پاکستان د غړو ته دا ویلی وو د پی ٹی آئی د طرف نه درخواست کړی شوی وو الیکشن کمیشن ته چې دوی د پارټۍ د آئین او چکم حلف اخست د هغه نه غداری کړی دا او په هغه بنیاد باندې الیکشن کمیشن د 25 کسان چې وو د پی ٹی آئی د پنجاب اسمبلی غړي هغه مات کړل او د هغه د پاره بیا د ټاکنې اعلان وکړلو. په دې کې 15 غړي چې دي هغه په ریزرو سیټونه باندې وو او شل کسان غړي چې وو هغه د انتخاب په تحت باندې راغلی وو. په دې بنیاد باندې چې کله الیکشن کمیشن دا فیصله وکړله او بیا دا خبره بیا دوباره لاړه سپریم کورټ ته او په سپریم کورټ کورٹ کې دا فیصله وشوله چې د جولای په 18 تاریخ باندې با په دې باندې زمینی انتخاب کیږي او د جولای په 28 باندې با د وزیرالا پنجاب د لپاره بیا ټاکنې کیږي. د دې لپاره دا نن دوباره چې کوم زمینی انتخابات دي هغه روان دي او د هغه لپاره دا ووټونو سلسله روانه ده. نن چې دا ووټونه ختم شي ماخام په 15 بجې باندې د جولای په 28 تاریخ باندې با د وزیرالا پنجاب د لپاره بیا ووټونه کیږي او دا به قتل شي چې څوک به د پنجاب وزیرالا جوړیږي.
او ګوهر دې انتخاباته ته دومره اهمیت ولې ورکول کیږي؟
انیسی کدا وقتل شی پنجاب د پاکستان یو غټه صوبه ده او مهمه صوبه ده او دلتا چې کم اوس د حالات را مخکې شوی دی په دې بنیاد باندې د پنجاب حکومت چې دی هغه په اړوکی کې دی هغه په مشکل کې دی او په بل طرف باندې چې کم په وفاق کې حکومت دی هغه باندې وزیر اعظم چې دی میا شهبا شریف هغه هم د مسلم لیگ نون د اڑخ نه دی او په بل طرف باندې د پی ٹی آئی مقابله او نون لیگ مقابلہ په پنجاب کې دا اوس چې کومه ټاکنې کیږي کم انتخابات کیږي دا دغه دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ باندې بنیادی مقابله ده. په دې کې کچر ته د څه وشي چې پی ٹی آئی اکثریت یو سی نو د پنجاب د پاره د مسلم لیگ نون د پاره دغه ډیر مشکل حالات جوړیږي چې هغه دوه بورا په پنجاب کې حکومت جوړ کی او خاص کر چې کم وفاقي حکومت ته هغه حکومت بعد میا شهبا شریف د پنجاب پر محدود پاتشي زکه چې په سندھ کے دا پیپلز پارٹی حکومت تے پا بلوچستان کے دا باب پارٹی حکومت تے او پا بلوچستان کے دا باب پارٹی حکومت تے او پا پنجاب کے با حکومت دا پی ٹی آئی یوزل بیا راشی او دا پا خیبر پختونخوا کے دا اولنا دا پی ٹی آئی حکومت تے نو دا نون لیگ دا پارا با صرف اسلام آباد یا وفاقی حکومت پاتشی او دا نور حکومتونا با دا دوی دلاسنا ووزی پا دی بنیاد باندے او ورسرا ورسرا پا سو سمیاشت پس دوزارا دو دروشت کی دا خبر کی گی چھ بیا با جرنل الیکشن کی گی نو کدا اوس الیکشن چرتا مسلم لیگ نون و بیلی نو راتلون کی الیکشن کے با جرنل الیکشن کے با دا نون لیگ او دا نور جماعتو دا پارا دیرا مشکل شی پا دی بنیاد باندے دا ووٹونا چھ دی دا دیر اہم دی دا انتخابات دیر مهم دی او ورسرا ورسرا کچرتا د سوشی چې مسلم لیگ نون دا ووټونه وګټي دا انتخابات وګټي د نن چکم روان دي نو بیا د پی ټی آئی د پاره دا ډیر مشکلات جوړې دي شي چې پراتون کې وخت کې بعد دوی چکم ادا جنرال الیکشن وی په هغه کې بعد دوی د پاره کمپین هم مشکل وی او د دوی حوصله به هم مات شي.
سلام د ډیر مننه ګوهر محسود د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو باندې همکار ګوهر محسود نه اوریدل چې د پنجاب په صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکل لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. ورسو اوریدونکو د یو بل رپورت طرف ته ځنو جبري روکو بلوچانو کورنیو په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په سند صوبایي حکومت غږ کړی چې لا درک کړل شو کسانو د زر خوشي کولو کړي اعلانونه دي عملي کړي. د دې خبري غونډې پر مهال کورنیو د ځان سره ماشومان هم وروستلي وو او په شړا شړا یې غوښتنه کوله چې امنیتي ادارې باید د خلکو د غیبولو پر ځای تورن کسان عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په زور د غیب کړل شوو کسانو د مسئلې د حل لپاره یو پارلیماني کمیټي او د سند حکومت صوبایي کمیټي جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
دغه خبری کانفرنس ته په وینا کې د لادرکه بلوچستان خپلوان ویل چې حکومت ته زمنګ لادرکه خپلوان را خوشی کړي. کانفرنس ته په وینا کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي امنا بلوچ په خپل وینا کې ویل
حکومت سند کیا چاہتی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے
دا وایي چې د سند حکومت وس د لادرکه شو کسانو په اړه سغوړي. لومړی د سند حکومت مونږ ته ویل چې یو کمیټې جوړ کړي دا ډیر زر با تاسو د خپل رخ شو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه را خوشی هم کړي. خدا ټول درو ثابت شول د سن حکومت جوړې کمیټې یو کړي هم تر وسه زمونږ سره لیدل نه دي کړي. مونږ با یو اونۍ رستو یو ځل بیا د سن اسمبلی بهر احتجاجي پرلت روانو. د سن حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکو
سید حکومت کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے.
دلادرکا بلوچانو د کورنو غړو د سن اسمبلی مخته بیا احتجاج کولو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې لدی وړاندې د جون په 14 هم د بيدرکا بلوچانو خپلوانو د سن اسمبلی مخته احتجاجي مظاهره کړې و چې په هغه وخت پولیسو پولیسو د هغوی مخه ونیولا او تشدد پی وکړو او د خزو په ګډون په ګڼ شمیر کې مظاهره چانی وهلی او په زور ګاډو ته چولی وو او تانو ته یې بوتللی وو. د کانفرنس په وخت امنا بلوچ زیاته کړې که حکومت او ریاستی ادارو بیا زموږ په ضد زور څخه کار واخیستو موږ به په وړاندې نور سخت ګامونه پورته کوو. غونډې ته په وینا کې د لادرکه عبدالحمید زهری لور سیده حمید په خپله وینا کې وویل دا مهال بې ګناه ګڼ شمیر کسان د سی ټی ډی سن پولیسو او وفاقي ادارو په حراست کې دي. د سن پولیسو په مرسته وفاقي ادارې د بشري حقونو په سرغړونو کې کېل دي. سیده حمید زیاته کړې چې د لادرکه شوو کسانو ستونزې نه حل کیږي او په تیرو څو میاشتو کې یوازې له کراچۍ څخه په لسګونو بلوچستان ځوانان زده کوونکي لادرکه شوي دي. غونډې ته په وینا کې ولید رند وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمیر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته یې هم نه وړاندې کوي او د هغو کورنو ته هم په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. دی وایي چې زما ورور د اپریل په 9 له کور څخه په جبري توګه بوتللې. ما د هغې ټول ثبوتونه هم پولیسو او نورو ادارو ته وړاندې کړي خو بیا زما ورور سید عمر تر اوسه روک دی او بیا د پولیسو په تانه کې هغه څه چې ما ویل یا لیکلي وو پولیسو بیا اف آی آر هم له هغې مختلف درج کړي. بلوچستان وایي چې د اپریل په 6 کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځان مرګي برید وروستو بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچیان په زور د بېدرکه کولو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا بیا د سن حکومت یا د سی ټی ډی پولیسو د لادرکه بلوچیانو د خبري کانفرنس په غبرګون کې سندي ویلي. څو ورځې وړاندې د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او د سی ټی ډی پولیسو مشرانو په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ پوهنتون په چینایي وګړو د ځان مرګي برید یو سهولتکار داد بخشي نیولی دی او په دغه برید کې مرسته کوونکي نور څلور کسان هم پیژنګلو شوي ده او ډېر زر به ونیولې شي. روان کال د اپریل په 6 چې د کراچۍ پوهنتون د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه پیښې ذمهواري له قانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي مجید بریګیډ منلې وه او ویلي وو چې دغه برید د شاري بلوچ په نوم یو خزي ترسره کړی دی او بیا د دغه پیښې وروستو کراچۍ اسلام آباد او د پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په پاکستان کې روستیو بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په بلوچستان کې اړولې دي. دلته ګڼ خلک وچل شوي، زراعتي ځمکې خرابې او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د موسمیاتو محکمې د لان اور بارانونو کېدو اندېښنه هم څرګنده کړې. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د زیان لیدلو خلکو سره مرستې کړي او کوشش به کوي چې لرې پرتو سیمو ته هم ور ورسیږي. خو باران سپري خلک وایي ډیری خلکو ته یا هیڅ مرستې نه دي رسیدلې او یا هم د نشت برابرې دي. دوی له چارواکو کو د خبرو پر ځای د عملی کار هیله لري. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ پر ریپورت کې ورو.
د جولای له 8 پیل سویو بارانونو د صوبې په زیاتره سیمو کې مالی او ځاني زیانونه اړولې، خو په پښتون مېشتو سیمو کې تر ټولو زیات پښین او کلاسیفلا ځپلې دي. د پښین ضلع د منځکی کلی اوسیدونکی محمد اعظم وایي د سیلاب تر ورتګ لږ ساعت لمخه د کورنۍ انسانان ژغورلي، خو نور یې د اوبو مخه نه ونیولې.
بس دا
محمد اعظم وویل یوازې د پشین مرستیال کمشنر خیمه ورکړی دی، نور هیڅ مرسته تر اوسه نه دور سره سوی. د پشین د ډب خانځی کلی اوسیدونکی رافی کاکړ مشال رادیو ته وایي که څه هم د دوی ځانی زیان نه دی سوی، خو د لکونو روپیو کوریا نور د اوسیدو وړ نه دی پاتې. د ویل ورځ په برنډه کې تیر کړی او شپه د کور په غول کې، هغه ځکه چې د ده په وینا د کور د نړېدو ویره ورسره ده. رفیع کاکړ یو لهغو سیلاب ځپلو دی چې د روانو بارانونو لړۍ او لا نور باران وړاندوینې یې ډیر اندېښمن کړی دی. د ویل حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د دوی پر کورونو د ورسم سیلاب مخه ونیسي. د پشین ترڅنګ کلاسیفلا هغه پښتون میشته سیمه ده چې باران او سیلاب زیاته ځپلی ده. د جولای پر اتمه د دې ضلع په خوسنوب سیمه کې تر ټولو زیات مالی زیان اوښتی و. د دې سیمې یو شمیر کروندګر داسې دي چې ټوله کرونده یې تر سیلاب لاندې سوې او تباه سوې ده. عبدالرشید یو له داسې کروندګرو دی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د ژوند تکیه یې پر کرلو فصلونو وه او هغه ټول سیلاب له منځه وړی دی. کلاسیفلا په اوسنی وخت کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو تر ټولو زرخیزه ضلع بلل کیږي چې په پراخه کچه سبزی او نور فصلونه کوي. د دې ضلع د خوسنوب سیمې اوسیدونکي امان الله هم داسې کروندګر دی چې سیلاب یې فصلونه ټول تباه کړي دي. امان الله هم د پشین د رافی کاکړ په څیر نورو ممکنه سیلابونو ته اندېښمن دی. یوازی سیلاب ځپلی نه، بلکې د نورو سیمو خلک هم پر ټولنیزو رسنیو پر حکومتي چارواکو لدې کبل نیوکی کوي چې د دوی په وینا سیلاب ځپلی یې له پامه غورځولی دی. د بلوچستان په اسمبلی کې مو د پشین له استازي اصغر علي ترین او د کلاسیفلا له استازي مولانا نور الله سره په دې اړه د خبرو بیا بیا هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر نصیر احمد ناصر پر رابطه کولو سربیره له خبرو ډډه وکړه، خو د بلوچستان د زراعت وزیر اسدالله وایي دوی تر خپل وسه د سیلاب ځپلو مرسته کړې ده. نوموړي د جولای پر شپاړسمه مشال رډی ته وویل چې سیلاب دومره تاوانونه کړي دي چې صوبایي حکومت یې ازاله نسی کولای. د ویل وفاقي حکومت ته یې د مرستو خواست کړي او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې په خپل به بلوچستان ته ورځي.
نو بڑی پیمانه په مونسون کې بارش ہوئی ہے، لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے ہیں.
د پشکال باران دوم رضیت شوی چې د خلکو فصلونه او د سولر نظام ټول تباہ شوی. موږ د دې لپاره له وفاقي حکومت څخه د 500 سره روپو غوښتنه کړی ده. وزیر اعلی قدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې ډیر زر به د بلوچستان دوره کوي.
جل سے جل بلوچستان کا دورہ کروں گا.
د زراعت وزیر اسدالله ویل تر اوسه لږ تر لږ اویا تنه وژل سوي او د نورو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې روانې دي. د زیاته کړ چې د ضلعو مرستیال کمشنرانو ته دنده سپارلې چې د ځاني او مالی زیان په اړه کره معلومات راغونډ کړي. دویل هر وجل سوی کس ته به لس لکه صوبایي او لس لکه وفاقي حکومت ورکوي او د مالی زیان په اړه به پریکړه تر حتمی رپورت وروسته کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کی
دا نوی پل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
د افغانستان په سنو ولایتونو کې د کورونا وایرس پیخي بیا زیاتې شوې دي. د مسلې ته په پام سره په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپاین پیل کړی دی. دوی له خلکو غوښتنه کړې ده چې څومره زر کولی شي دا ویکسین وکړي، ځکه چې د کووید 19 وایرس وبا د سپا تر تیرو او شدیده ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د یونیسف نړیوالې ادارې په مالی مرسته د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د جولای په 14 نیټه د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو او کارکوونکو ته په واکسین ورکولو سره پیل شو. د کورونا وایرس د مخنیوي د دې کمپاین د پرانستی پر مهال د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل د کورونا د مخنیوي په موخه په دې کمپاین کې به د سلورتیا ګرځند ټیمونو د لوري په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې تر 1500 زرو پورې کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسین تطبیق شي. نوموړي وړاندې وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ناروغي یو وژونکې او مهلکه ناروغي ده او واکسین د لپاره خوشبختانه چې راوتي وي او د انسان معافیت لوړوي تر څو دغه د وژنو څخه مخنیوي وکړي. په ننګرهار کې موږ خوشبختانه جانسن اند جانسن واکسین تطبیقو چې په لومړي ځل دپاره او بوستر دوز چې دی هغه شپږ میاشتې بعد تطبیقیږي. هغه مینو دا نه تطبیقیږي چې هغه حامله وي او نور ټول د 13 کلونو چې څومره عمر پورته وي هغه ټولو اشخاص ته تطبیقیږي.
بلخوا په جلال آباد کې په کورونا د اخته ناروغان وایي چې د کورونا د واکسینو د نه تطبیق له امله په کورونا اخته شوی دوه تنه ناروغان اجی یوسف او غنی وای
د مرض باندې ولا ټیسټ مور کې مثبت وو ته به مم وا سر مې خوګي دوه ټو خدما وسره ټول به خې در بدر خاورې په سر مول دا ډیر خطرناک بیماری ده. هر سړی باید چې دې نظام کو ساتي واکسین دې وکي او نور دې ځان باید چې وساتي او بل نه ما سار شه واچي.
زماره ټول مسلمانانه ورونه غوښتنه دار چې دا مرسته عادي مګنه او دا ډیر خطرناک مرګونی مریستره ام احتیاط وکړه.
د ننګرهار د روغتیا ریاست مسؤلین په عامو وګړو غږ کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه دي ځانونه واکسین کړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پردغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې
هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سوار اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د بشیر غوخ نه به لند خبرونه وورو. خو دن کو تاسو ته دام وایو چې تاسو مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک، په ټویټر، انسټاګرام هم تاسو د مشال ریڈیو پاڼه خوښولې یا لایک کولی شئ. بیا هلته زمونږ رپورټونه او دغسې خبرونه تاسو لیدلی او کتلی شئ. ورز د بشیر غوخ طرف ته چلن خبرونه راته وړاندې کړي. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي.
په کراچۍ کې په زور د لاده رککړل شو بلوچستان کورنۍ د خپل احتجاج په 8مه ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وادي پورا او د دوی غیبل شوي کسان د امنیتي ادارو له ولکې ورخوشي کړي. پرون د بلوچ یکجهتی کمیټه وی غړی امنه بلوچ په کراچي کې د خبري غونډې په محل ول چې حکومت د سرکړې وادي عملی کړو. د سند حکومت 13 اونۍ ویلو چې یو کمیټه جوړ کړې ده چې د لادرک خلکو مسله حل کړي. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو دوه غیر سرکاري ادارو د باثباته ټولنیز پرمختګ ادارې او د تحقیق پرمختیا او اړیکو مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 13 جون میاشتې په اوږدو کې په ټول ملک کې پر یو نوي ښځو جنسي تیری شوی دی. دې رپورټ کې چې پرون خپور شوی دی زیاته شوی چې په پاکستان کې 13 میاشتې 150 ښځې تښتول شوي او لږ تر لږه 500 ښځو په خپلو کورونو کې جسماني تشدد شوی دی. همداراز 180 ماشومان هم د تښتونو او زور زیاتي ښکار شوي دي. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شل غړو ټاکلو لپاره ضمني انتخابات روان دي. دا ټاکنې ځکه کېږي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مې په 13مه په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریځ په ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نوم کاندید حمزه شهبه شریف ته رایه ورکړې وه. د اوکراین چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روسي ځواکونو په تازه حملو کې 14 ولسی وګړي وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت د جولای په 14مه وویل چې دا تازه وژنې تر هغه وروسته شوي چې د روس پوځي مشرانو خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو سیمو کې بریدونه زیات کړي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړي کرکټ ټیسټ په دوهم ورځ د پاکستان په خپل لومړی پاڼۍ کې 104 رنزونه کړي دي او و لوبغاړي یو شوي دي. د جولای په 14مه په ګالي کې پرشو دي سیالي کې لومړی بیټنګ کوربه هیواد سریلانکا وکړ. په لومړی پاڼۍ کې د ټول لوبغاړو په کړي 202 رنزونه.
لند خبرونه د بشیر غوخ نواری دل اوریدونکو ورسو وست یو رپورت طرف ته. د افغانستان پر روزګان ولایت کې لسلور ورځ راځي یو خبريال طالبانو نیولې ده. د خبريال شمس الله شمس نومیږي. طالبان وایي د غتن د اخلاقی فساد په تور نیول شوی. خو د خبريالانو اتحادی د اسی یو بهانه او د رسنیو د ازادې په مخ کې د خندونو زیاتول بولی. ځای خبريالانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې شمس ته خوش کړي او د خبريالانو له زورولو دی لاس واخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان هغه ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمیزي خصوصي راډیو د خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبريال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دي چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دي. فزیه بشپړ شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې 2 میاشتو بند ورسته د محکمې لوري بي ګناه ثابت سو او آزاد سو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولی. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډيري خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپل دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر سوي دي. نو موړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وزوروي باید د رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي.
په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې دا ډول پیښې د خبریالانو پر روح روان باندې منفي تاثیر لري. ډېرې خبریالانو د دوه دوه پیښ وروسته دندې پریښې دي، ځینې کورناسي شوي دي او ځینې هم اندېښمن دي خپل راتلونکي ته. نو زموږ هیله دا ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې غور وکړي او د دې پر ځای چې د رسنیو کارمندان په بېلابېلو اندکو تورونو باندې چې هغه لازم د دې نه وي چې د دې تر زندانه ورسول شي، بیا دې په زندان کې څو شپې تېرې کړي، دې زندان ته چې د دې پر ځای دوی باید د رسنیو ملاتړ وکړي.
ورزګان میشتي خبريالانو اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال دي ژر تر ژره آزاد کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د یو بل رپورت طرف ته د خبر پښتونخوا په سنو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د سخت دریځو طالبانو فیصلو ته ورته دي. مثلا په باجوړ کې ویجرګي پریکړه کړې چې خصي بعد سیل زینو ته نه ورسي. در دې مخکې په چارسده کې نایانو ته ویل شوی چې نه به د خلکو ګیري خرابي او نه به هم په ګیرو کې ډیزاینونه جوړوي. د چارو پوهانو کتونکو د ارس په افغانستان کې طالبانو له حکومت د خبرېدونکو سخت دریځي اثر بولي. تدوی په خبره د اثرات په راتلونکو وختونو کې قبایلی ضلع پورې محدود نه وي، بلکې د پاکستان نورو برخو ته به هم وغځیږي. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاحکار بیرسټر سیف وایي چې د سخت دریځې د خپرېدو مخنیوي لپاره به خپلې پوره هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس ناورو.
په 10 سال کې چې د پاکستان حکومت نا قانونا ګرځول شي بي ډلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټي جوړه کړې ده. په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کیږي. په دې رسو کې د خبر پختونخوا په 400 کې نایانو ته ویل شوی ول چې د خلکو ګيري به نه خرابي. تر دې رسو په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګری زینو ته بعد د خصو په ورتګ پابندي وي. دا لومړی پیښه نه ده چې په قبایلي سیمو او یا د سره اړوند ضلعو کې مخې ته راځي. په قبایلي ضلعو کې پر لپسې امنیتي پیښو او بیا د غشان بندیزونو په هن اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14 مشال لوتبل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو را پدی خو په خبر پښتونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلب د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بالوتو باندې بندیزونه کوم دي، نو دا هم را مخته شوې دي او دا زمونږ چې نورې کومې قبایلي علاقې دي نو هغه کوم د غشن خبرونه راځي او په باجوړ کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې نو هغه د بازارونو ته نه وځي. نو بالکل او د وخت سره سره چې نو دا کوم د بندیزونو یا مطلب دا چې کوم په مونږ باندې اثرات پریوزي نو دا به نورو عضلات هم دغه نه خوريږي. اوس خو په دې وخت کې چې نو بارډر سره نږدې دی افغانستان هلته شروع شوې دي او دا به لکه د مخکې غوندې نورو ښارونو ته هم مساعد به هلته هم غځول کېږي.
علي اکبر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات وروسته د غشان پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2021 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. روستې خبرې د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستان ورغلي 350 کسیز جرګې کړې وي چې په ترڅ کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتې اوربن تر نامعلومه مودې وغځید چې د 2022 کال د مې میاشتې په سر کې شوی وو. د دې خبرو تر منځګړیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې په هغه هیواد واکمن دي. طالبانو په واکمنۍ کې له راتک سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د ښځو په کار یې محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پورې دوام لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14 مشال لوتویل چې په قبایلي ضلعو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخکې هم داسې پریکړه کړې وي چې د ښځو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولې وو.
په قبایلي سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه د ترقې د دغه لارې نه نیولې شوې دي یا هغه شنه ترکینه شي نو هلته د انتحاب پسندۍ دا عنصر دا ایلیمنټ په دستور موجود دی. همدغه وجه ده چې که ترهګر تنظیمونه دي که شدت پسند تنظیمونه دي نو هغې دپاره دا یو توده ځمکه ده دای د پر ډیره غټور ځمکه دا چیرې هغه خلک چې هغه ته تعلیم نه رسیدلی هغه ته ترقی نه رسیدلی نو دا خلک داغي کوم ایجنډا را یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډیر زر هغه سره ملګری کیږي.
خبریال تاریخ وحید په خبره د سخت دریځ تنظیمونو زیاته توجه په قبایلی سیمو کې ده، خو د قبایلی سیمې خبریال سفد داول د طالبانایزیشن په اړه وای په دغه سیمو کې ډیر مودې پورې نړیوال ترهګر او نوري سخت دریځ ډلو شتون لرلو او دا یو وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. صفدر داوړ زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی طالبان، هم مونږ صرف طالبان یې دو دا چې ګوره نن سبا مرکز اسلامي چې چون کې لاړه الته افغانستان کې سیټ اپ شو نو دلته خو بیا هم کې چې سی پاتې شو دا تیر ورځو کې الته بارډر بند چې کوم په خصه وایې اختیار مطابق هغه د داعش کسانو چې کوم فایلینګ ته بدل شوی و دنه پوسټ چې راځي نارت وزیرستان ساوت وزیرستان مقامی چې کوم تنظیمونه دي پرون دی دا مروت ڈسٹرکٹ طالبان تنظیم یو سی سی پی سرا الحاق کرے دے دسنتا او وڑا وڑا تنظیمونا ملاوی گی سی سی پی سرا نوی نوی تنظیمونا جوڑی گی.
صفدر داوړ د هم بیل کچری لټی ټی پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو نو په قبالی علاقو کې به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان د قومي سلامتی کمیټه د جولای پر 15 د حکومت او ناقانونه وسلوالي ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ روان مذاکرات منځوري ورکړي و، خو دغه مذاکرات بل نیټه معلومه نه ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علی سیف د جولای پر 14 له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې قبالی علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی او د آئین او قانون مطابق په هغه ځایونو کې کاروای کوي چرته چې ضرورت وي. بیرستر شیف زیاته کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي، خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده. د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم، تر څو پورې چې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دې ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده. دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کوم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حوالے سره هغه داغه سپورټ اوس زمونږ صرف په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې شته، او دا د خطرې د ورته ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وای. ما
بیرس رسیف زیاته کړه چې په قبالی ضلعو کې خپل روایت دي او د هغې مطابق مقامی مشران پریکړه کوي، خو نوموړي ویل چې قبالی ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي نو هغه ټول قوانین به عملي کوي. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې فاټا په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې وي، او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملي شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو په پیښور کې د بسونو یوې شخصي کمپنۍ مالک غوښتنه کړې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستۍ بس په نوم پروژه سر بحاله کړي. ناصر خان پرون مشال رډیو ته ویل نوي ګاډي یې اغستي، خو تر اوسه حکومت د پیښور او جلال آباد ترمنځ د بس تګ راتګ بحال نه کړ. د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال په جنوري کې د دوستۍ بس سرویس بحالولو اعلان کړی و، خو د ترانسپورټي چارو یو چارواکي پرون مشال رډیو ته ویل چې دا کار د ځینو تکنیکي امنیت تفصیل فرحات شنواری راکوی.
د روان کال په جنوري میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې وه چې پاک افغان دوستۍ په نوم بس سرویس به بیا بحالوي، خو شپږ میاشتې تیرېدو باوجود بحال نه کړای شو. په پیښور کې د یوې شخصي بس کمپنۍ مالک ناصر خان مشال ریډیو ته وایي چې موږ د دغه سرویس د بیا بحالۍ لپاره نوي بسونه واخیستل، خو تروسه اجازه را نه کړای شوه چې دا د افغانستان په لوري روان کړو.
د ټولو ته درخواست ده چې زما کوم ګاډي ما 6 سال نه ودرولي واخو په ما باندې تاوان کباړ شو. ما نوی لیټس ګاډي دی په خوخه اوس راوسته، او دی ما نه 1 کروڑ روپۍ جمع کړي ډیپازټ کارت څخه مورته وای آډي وغیره دي. نو زه دوی ته درخواست کوم چې ماته د اجازت میلاو شي چې زه ګاډي وچم، کاغه دی ویزه سیستم وي او کاغه پاسپورت سیستم وي، کاغه انټری او یا دخول وي، نو هغه به موږ سره یو کس ناست وي که زه موږ په کسه کوي او کنه دی موږ ته سرکاري کس را کوي دغه فیسلټی چې موږ ته میلاو شي، نو دا به موږ دی عوام ته ورکو، دی به په تورخم کې د دې سیس نه بیغمه شي.
یو افغان وګړی شمس الحق وایي چې په تورخم تر ډیره حد پورې پیاده مزل کوي. که دغه بس سرویس بحال شي نو ستونزې به یې هوارې شي.
موږ مطلب دا چې ډېر په عذابې دی ګیټ سره، هلته به ګینټو ګینټو په لین کې ولاړې وروره، او دیکو دیکو کې زنانه ماشومان هم په غېږ کې نیولي، ډېر مشکل دی. او دا بسونه داسې دي چې لږ سهولت کې هیڅ پکې لګېدلی، خیر دغه سره لږ نیمه کرایه اوچته هم څه خبره نشته ده، خو مطلب دا چې موږ داسې پیادل زو راځو ډېر مشکل سره مقامت کې. نو ستاسو به دا غټه مهرباني چې زموږ دغه شی موږ ته دا شی کلاو کړي، نو دا موږ ډېره غټه خوشحالي.
د خیبر پختونخوا ټرانسپورټ محکمې یو چارواکي د جولای په 14مه نیټه د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بحالېدو عمل د ځنې امنیتي او تکنیکی ستونزو له امله ځنډول شوی. په دې باندې به د خیبر پختونخوا د پولیسو، ریجنل ترانسپورټ اتارټي، امنیتي ادارو او ډیپټي کمشنر خیبر ترمنځ یو غونډه کیږي، او د دغو ادارو د سپارښتنو نه پس به بحالېږي. دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال معطل شو چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی؟
گرگینیا
اولی کا
جی.
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو.
په بنو کې پښتنو مترقي لیکوالانو د دریو ادیبانو په یاد کې د مشاعرې او غزل ماخام پروګرام وکړ. دوی د عبدالرحیم مجذوب او سلیم راس په ژوند او کار د یو سیمینار له لارې مقالې واورولې، او د محمد اعظم اعظم تر څنګ د سید ګوهر په نومونو د غزل ماخام ولمانځه. په دې پروګرام کې موسیقي هم شامل وه، او د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو خلکو پکې ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
حقیقت چې د مرګ څومره تریخ لیدسي، افسانه دومره خوږه ده زندگی ده.
د جولای پشپړسمه پښتانه مترکی لیکوال بنو لاړخه د عبدالرحیم مجذوب او سلیم راز په یاد کې سیمینار، او د شپې د ډاکټر محمد اعظم اعظم او سید ګوهر په نومونو د غزل شپه ول منزل شو. د دستوري منتظمینو په وینا مقصد یې خپل فکری او ادبي استادان یادول، او ځوانانو ته ادبي شعور او تفریح ورکول دي.
محترم سلیم راز صاحب او د عبدالرحیم مجذوب په نومونه دا دواړه خوشاغلي چې د میر فکری او ادبي استوزون تر شوی دي. تیر کلی مړینه شوی وي، یو یو کلی پیرا شوی، یو میز غوښتل ډېر مخ شه چې داسې میز وکړي، خو نن شکر دی میز وتونه دلی. دوه خبره میز د غزل شپې دو چې غزل شپه میز د یو روایت ته دی، تیرې اوته نه کولی نه تقریبا د میز روایت ته، خو د وبا د وجه نه او بیا د مخصوص صورت حال د وجه نه چې دلته یو ډیولپ شوی و، دغه وجه نه میز لشکی دا یود وکول نه وتونه دلی. میزو غوښتل چې لشکی لیټ تبي نر د دوه کله بعد می شکر دی نن بیا، او د غټه د اعزاز خبره دا دو چې یو د جنوبی پښتونخوا سید ګوهر صاحب چې د غزل استوز شاعر دی، بل د خیبر پښتونخوا ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب چې د غزل استوز شاعر دی، د دې دواړو په نومینه باندې میز دا
د غزل شپې لومړی برخه کې مشاعره وشوه چې د پښتو ژبې شاعرانو پکې خپل کلمونه واورول.
پس له مخامه هر شپه ورلا اړم ورکوم، پس له مخامه هر شپه ورلا اړم ورکوم، باور مې نشي په زنجیر د دروازې گوهرا.
سپن اولې جب وای الهي سرونه کام چې راځینو سم به دین مسلمان تکشینی،
اواز یې د سندرې چې راځي له اتانه د ترک خود منګوله دلالي مخصوصوم.
د دستوري مرسته کوونکې د ځوانانو د چارو زیلی افسر ارشاد الله وای چې دغه شان دستوري ته دوی غوړي دوام ورکړل شي.
موږ مقصد دا دی د نوځوانانو سره تعاون کول، هغه سپورټ کول، معاشه چې هغه راځوتول، هغه ټیلنٹ معاشه ته شول چونکہ دا غزل شپا یو سالانہ دال پروگرام کے بنو چے تیر کال خونو سلا چونکہ کووڈ لوا جے نا نو دے کال ان شاء اللہ مڑا پورا سر تعاون ہو او آئندہ بہ ان شاء اللہ مڑ سر دو سر پورا پورا تعاون ہے دغا سے نور چور کلچر پروگرام دے بنو چے یا کلچر نے علاوہ نور چور اویئرنس سیمینار دے کاغا منشیات خلاف تھی کاغا دے ہیلتھ حوالے سر دے ایجوکیشن حوالے سر دے یہ چمڑا دے نوجوانوں پورا پورا مرست کرو
دا دستور پاخری برخه کې موسیقي واورول شو چې د نوموړو یاد شو غزلګو شاعرانو غزلونه او وطنیز سندره واورول شوې او ځوانانو ورته د شپې تر اخره تڼې واچولې
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروا رکت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتو متراجو وا ا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے
د سواد په سیلانی سیمه ملم جبا کې دور وسنې میلا پیل شوی چې د خوړو میله ده په دې کې ویل کېږي چې د ځایی او دغه سې نورو خلکو هم خپل خوراکونه تیار کړي وو په میله کې د موسیقي پروګرام هم جوړ شوی چې ورته سیلانیان ډیر خوشاله دي تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو
د سواد سیلانی سیمه ملم جبا چې د ستای سمندر نه سلپاسه 9000 فوټه چوته ده او د یخنۍ په موسم کې پکې د واورو لوبي هم کیږي زید د سیلګری پرمختګ ادارې سامسن د سیلانانو لپاره فوټ فیسټیوال په نوم دوه ورځنۍ نندارتون کې یو شمیر خوراکي سټالونه لګولي ورغلي سیلانیان وایي چې اختر چټیانو کې سواد ته راغلي او د نندارتون نه خوندونه واغستل د اسلام آباد سره تعلق لرونکي سیلانی سمیلا چې سره د کوړمې راغلي او خوراکي شیانو سٹال سره ولاړه ده وای
بہت زبردست پیپل کی بات کریں تو بریانی ہے
ډیر زبردست دے ک د خوراکي نندارتون خبرو کو نو بریانی دا کباب دی ډیر اعلی قسم دی او ډیر ښه لګي ډیر ښه خوراکونه دي او د موسیقي انتظام هم کړی شوی دی موسم ډیر ښه دی دا وخت غرمه ده خو یخ محسوسی کی ډیر ښه موسم دی زبردست زید ہے
بات کرتے ہیں تو جیسا کہ دوپہر ہے اور آپ دیکھنے کے اس دوپہر میں بھی آپ کو یہاں چھاؤں نظر آ رہی ہے بہت ہی اعلی قسم کا موسم ہے زبردست ہے
د کورم پانا چینار سره تعلق لرونکي حیدر عباس چې د ګرن ملګرو سره راغله وای چې ملم جبا په دې ګرمۍ کې هم یخه ده او بیا په کې ګرم غنم خوراکونه نور هم خون کوي
دا زمونږ مرګلی بل زما کزن دی او دا تم ملم جبا ته راغلی و ډیر ښه ډیر زبردست او ډیر خوند دی وکړو نو کوشش کوو چې دا بیا راشو او د زمونږ نور څومره مرګلی دی کزن دی فیملی دی کوشش کوو چې وای سره دوباره راشو او دا پول فوڈ فیسٹیول مو انجوائے کو ډیر زبردست ځای کا ډیر ټیسټی فوڈ وو او دلتا چیلنج تھے امن پسند لوگ او میوزک ساؤنڈ سسٹم سب کچھ مو جائن کو او ډیر زبردست ماشاء اللہ ډیر پاندی ہو
د نندارتون تابعه کوونکو ادارې مرستيال منیجر اشفاق خان وای چې یو مقصد یې سیلانیان د سیمې ته رابلل دي او بل مقصد یې د خپل پخلی کاروندانو ته روزګار هم برابرول دي
د دې په ټول ملک کې موږ مختلف قسم اډورټایزمنټس وغیرہ کړی دي چې خلک راشي یو پیغام خلکو ته ورسي چې سواد یو خپل مو وطن دی یو خپل موسم دی او خپل خپل نظاری دی د نظارونه او د خلکو د ملمستیاګانو نه دی نه لږونه وای
مرهم جبک کې د خوراکي سټالونو په مقاده موسیقي بندروم جوړ شوی چې تر شپې نا وخت جاری وو تنظیم کوونکی وایي چې سټالونو کې د مرګ د ټولو صوبو روایتي خوراکونو تنظیم شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د یوبل رپورٹ طرف تا د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی چې د هوا زیاتی دن کی آبادی باید کنٹرول شي. نو موری د جولای په یو لسما په یو ویډیوی پیغام کې ویل چې د نفوس زیاتی دل د هوا د پرمختګ په لار کې خن جوړوي. د 2010 کال سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی سده پاسا 213 ملیون ده. د نړۍ د نفوسو په اړه یوې ویبپاڼې په وینا پاکستان د آبادۍ له پلوه د دنیا پنځم لوی هیواد دی. شنونکي او پوهان بیا وایي چې په هیواد کې د کورنۍ پلانونو په اړه د پوهاوي اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پر دې اندېښنه ښودلی چې د ملک آبادی یې پر له پسې زیاتیږي، وسایل کم دي. د په خبره په آبادی کې زیاتوالی د پرمختګ په لار کې خنډ دی. نوموړي د جولای په یوولسم خپل یو ویډیوي پیغام کې په حکومت غږ وکړ چې ولس پر دې پوه کړي چې په آبادی کې زیاتوالی د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند منفي اثرات غورځوي.
وسائل قوموں کے پاس ہیں، ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے
نموڑے وای قانون سره چې کوم وسائل وی نو د هغه مطابق خپل آبادی زیاتوي او دا کوشش کوي چې د هیواد هر وګړی یې ټول سہولیات ولري. نو پاکستان هم د آبادی کنټرول ته توجه ورکړي،
اس لیے پاکستان بھی اس پر بڑی توجہ دے رہا ہے.
د ورلڈ پاپولیشن ریویو وی پانی لمخې دا محل پاکستان د رغبې په لحاظ سره د نړۍ دریدیر شم، خو د آبادی په لحاظ سره پنځم غټ ملک دی. د پېښور پونتون د جنډر سټډیز څانګې استاد انوش خان وای د زیاتې آبادۍ له کبله د پاکستان ځمکه د دې هېواد پر خلکو تنګه شوې چې له وجې خلکو ته معیاري خوراک، صحت او تعلیم سهولتونه او روزګارونه نه ملاویږي او د اوبو ذخیرې یې ورځ تر بلې په کمیدو دي. د دې په خبره د آبادۍ له سیوا کېدو سره زری ځمکه په کمیدو ده چې له وجې خوراکي توکي او نور زری پیداوار کمیږي. نوموړی وای د زیاتې آبادۍ لخوا د زیاتې توانایي د استعمال له کبله یو خوا په ملک کې د پېټرولو او توانایي نور وسیلو نرخونه زیات شوي او ګرانی رامنځته کړي، نو ماحولیاتي بدلون یې هم پیدا کړی چې له وجې یې بې وخته په غرونو د واورو ویلې کېدو له کبله سیلابونه زیات شوي. انوش خان په 13 جولای مشال ډو ته وویل چې کله وسایل کم او آبادی زیاته شي نو په ټولنه کې جرمونه او نورې خرابې زیاتېږي.
دا اثر زیات آباد ہے تو ملک تو معاشرتی اثرات کو بھی جن کا خلط زیادتی کی غلط زیادتی کی کہ معاشی مشکلات پیدا شروع کیا جرائم زیادتی کی دل کے غلط جان نشی پورا کولے نو بیوم دا والا کا غلط لار و طبیعہ اوزی جزان لا لکا سا دوڑے درکو لگے یا سو کی.
دے خبر پختونخوا دا آبادی خیگڑی یا بہبود چانگوائی چی دا وقت دی صوبی آبادی لسلور کروڑا زیادتا دا او ہر کال پکی لس لکا خلق ور جاتی گی او کدا رفتار روان و نوراتون کو پینزو ویشت کلونو کې بعد د صوبې آبادی له 8 کروڑ زیاته شي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي دي د پاکستان آبادی چې اوس مهال 2 کروڑ ده، کدی رفتار سره یې زیاتوالی روان وو نو په راتلونکو 1.5 کلونو کې یې د 2 چنده کېدو امکانات دي. ولسمشر وایي چې دا مهال نیمایي میندې غواړي چې بچي ونه زیږوي، خو د په خبره دغه میندو ته د حمل د مخنیوي مصنوعات نه رسیږي. د خبر پختونخوا د آبادی د بهبود څانګې مشره عائشه خان وای د ولسمشر دغه خبره تر څه حدا سمه ده، ځکه چې دا وخت په خبر پختونخوا کې د خاندانی منصوبه بندۍ څه باندې 3000 مرکزونه په کار دي او دوی یوازې شاوخوا 150 لري. نوموړی وایي حکومت سره دومره وسایل نشته چې دغه مرکزونه جوړ کړي. البته دا وایي که څوک غواړي چې بچی راوړل بند کړي نو هغه له عامو ډاکټرانو مشوره اخیستی شي. دغه راز سرکاري هسپتالونه او غیر دولتي ادارې هم د لړکی همکاري کوي. خو عائشه خان په 13 جولای مشال ډو ته وویل د آبادۍ په کنټرولولو کې تر ټولو غټ خنډ خلکو رویه ده.
او چې څه سیسکم تاسو سوچ بدلولی نو هغه ټایم لګي بس یاد دا دی چې لکه څنګه خلکو مسکنسپشنز هم ویلی شي
جدی مطالف وی
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز وای حکومت ل دوی او نورو مذهبي عالمانو سره په خاندانی منصوبه بندي مشوره کړي او په بچو کې د وقفي کولو کومه پالیسی چې حکومت جوړه کړي نو عالمانو ورسره په هغه کې مرسته کړي قبل ایاز په 10 جولای مشال ډو تویل چې عالمان پر دې نظر دي چې د بچي او مور د ښه صحت د بچو د ښه تعلیم او تربیت او په ټولنه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره په بچو راوړلو کې وقفه لازمی ده نوموړی وایي دغه وقفه تر 4 کالو پورې کېدای شي
د شعور بیدارولو ضرورت دی چې علما کرام په اعتماد کې واخیستل شي او دا خبره په نصاب کې هم راشي بیا د آبادۍ په زیاتېدو سره چې کوم مسایل دي دا لږ په میډیا باندې راشي موږ تجاویز دا ورکړی دي د اسلامي نظریاتي کونسل نه چې په کلیواله علاقه کې د زنانو سکولونه کلو شي او تعلیم دې عام شي چې کله تعلیم عام شي نو دا مقصد به پخپله حاصل شي ځکه چې یو تعلیم یافته جنې چې دا هغه بهتر انتخاب کول شي د خپل کور د افراد د تعداد او د ښه انتظام
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې هواد په ولس او حکومت د آبادی د کنټرولولو غږ پرداسې وخت کړي چې په 10 جولای د آبادی نړیوالې ورس په مناسبت ملګرو ملتونو خپل راپور کې ویل چې په 2015 کال کې د نړۍ آبادی 9.4 اربنا زیاتی دی شي او په دې کې باندې نیمایي اضافه د پاکستان په ګډون 9 ملکونو کې کیږي